لس بجی شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی په څه وضعیت کې دی؟ آیا تاوتریخوالی کم شوی دی او که نه؟ خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل د اوربند په لور ګام دی. یوناما په یوه راپور کې چې نن خپور شو ویلی دی چې تېر میلادي کال په افغانستان کې تر 3400 ډېر ملکیان وژل شوي او تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکې شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غنی تېره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خدا چه د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پاموړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی.
طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکې شنبې به دوی د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس بهرنیو پوځیانو بریدونه نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو، راتلونکې شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې قاطعانه عمل کشي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروي امینی ازادي راډیو ته وویل
و ما آمادگی کامل خود را پیرامون دفاع از مردم افغانستان
موږ د افغانستان له خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړ تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازمي لارښوونې شوي او که چېرته طالبان پر خپله ژمنه عمل ونه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې دا یو بېساری موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانستلی شي. بل لور ته یوناما په یوه راپور کې چې نن خپور شو ویلی دی چې په افغانستان کې تر 3400 ډېر ملکیان په 2019 کال کې وژل شوي دي. دا شمېره په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر نن خپره کړه. د دې راپور په بنسټ چې نن خپور شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډېر ملکان ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د جګړې ټولې خواوې ملامته ګڼل شوي دي، خو د ډېرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤول حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت و چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل
حدود 15 ولایتو چې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولی ده دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي، خو بعضې سایتونه چې لوجستیکي مشکل لري او دې نه علاوه چې تخنیکي مشکل لري شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کړي او سایتونه نورمال وساتي.
لاسجر اډو خبرونه اوري. ټاکل شوی دی چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایي به یې د دوشنبې پر ورځ اعلان شي. په ایران کې تېره شپه د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې ځله د رای ورکولو وخت تمدید کړ څو ډېر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې 1140 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي او نږدې 9000 تنه له کاندیدۍ منه شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځې شورای نگهبان د یوې څارونکې ډلې تر نظر تیر شوی وو او له دې کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ یې کاوه له لیسته وویستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې وو چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 85 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دی. یو اتاویا کلن ایتالیایی د کرونا ویروس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني ده. کرونا ویروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې دی 2315 تنه وژلي دي او د نړۍ په نورو 20 هېوادو کې د قربانیانو شمیر تر 1200 اوښتی. د ایتالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې ده چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 50,000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډله ییزو غونډو لکه د کارنیوال جشن، کلیسا ته یو ځای تګ او سپورتي نندارو د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوري. یو له هغو ښارونو کې چې ازادي راډیو پکې په اف ام خپریږي کندهار دی. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی راسره دی. رښتینی صاحب، د تاوتریخوالي د کمیدو په ارتباط په کندهار کې وضعیت څرنګه دی؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایم چې د تیرې شپې راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه راز په لیرو پرتو ولسوالیو کې چې د تیرو څو کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو فعالیت بند کړی و، د تیرې شپې راهیسې دغه بندیز لیرې شوی و او خلکو کولای شوای چې له ټلیفوني او مخابراتي شبکو څخه استفاده وکړي. شبر صاحب، د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د خوالی د کمش څخه ډیر خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د تاوتریخوالي کمش باید په دایمي اوربند بدل شي. په دې اړه 13 شپه تر 8 بجو وروسته د کندهار ښار یو شمېر ځوانان د بیرغونو او ډولونو سره د کندهار ښار واټونو ته راووتل او د اوربند او تاوتریخوالي د کموالي په اړه پاکله خوشحالي او جشنونه وکړه. دغه راز ټاکل شوی چې نن هم یو شمېر ځوانان واټونو ته راووزي او د سولې او اوربند پاکله خوشحالي اتنونه او جشنونه وکړي. د لوی لار لپاره باید یادونه وکړم چې یوازې د کندهار خاکریز ولسوالۍ لارې امنیتي تهدیدات لود، خو تر اوسه لا موږ په دې اړه له خلکو سره خبرې نه دي کړي چې په دغه لار وضعیت څه ډول دی. اما نور ولسوالیو ته چې مخکې هم لارې خلاصې وې اوس هم کوم امنیتي تهدیدات نشته.
په ځینو سیمو کې چې پخوا طالبان اوسېدل، د کندهار له ښاره او یا له دغه سیمو خلک د کندهار ښار لور ته په تګ راتګ کې اندېښمن وو. څرنګه اوس خو دغه د لس بجې دی، تاسو داسې خبر لرئ چې خلکو د هغه کسان چې حکومتي دی هغوی د طالبانو سیمو ته تګ کړی وي او یا د طالبانو له سیمې ځینې کسان حکومتي سیمو ته راغلي وي؟
تر اوسه خو لا وخت دی چې په دې اړه بحث وشي، خو معمولا په لوی لار باندې تر دې مخکې ډېر مشکلات د ماینونو په واجه وه. البته د تیر ځل چې کله دغسې لنډمهاله اوربان شوی و، موږ ولیدل چې د لیرو پرتو ولسوالیو څخه خپل یو شمېر وسلوال هم ښار ته راغله، خو دا ځل دغسې یو حرکت تر اوسه لا هم نه دی تر سترګو شوی.
صادق رښتینی، ډېره مننه. له کندهار به بلخ ته مخه کوله. مزار شریف مجیب حبیب زی په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، د بلخ ولایت امنیتي وضعیت څرنګه دی د دې تاوتریخوالي له کمیدو راوروسته؟
سلام رشید صاحب، تاسو ته د زړه ټول اړیدونکو ته په بلخ ولایت کې هم فزالکته بل ډول شوی، یعنی خلک د امنیت احساس وسره ډېر شوی دی. خو یو توپیر په دې کې دی چې هغه سیمو کې چې طالبان په ورکه کې دي او تر دې پخوا دوی په لویو ساحو کې هلته په خپل حاکمیت ترسره کوه، خلک او یا هم امنیتي ځواکونه په آزاده توګه تګ ورتګ نشي کولی. همدارنګه وسلوال مخالفین په کومو سیمو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو پوستیت مستقر دي، هلته دوی نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. څو شېبې وړاندې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې راپور ورکړ شوی، خو د بلخ امنیتي چارواکو تر دمه دا مسله نه ده تایید کړې. موږ هم په هڅه کې یو چې معلومات راټول کړو. له دې ورهاخوا د تېرې شپې له 12 بجو تر دمه داسې بله کومه پېښه چې هغه د بد امنیتي وضعیت ښکارندوی نه وي په بلخ کې مده تستر گوشوی زیادونی وړه چې بل خلات فز بول فلای تر لوړ امنیتی ګواخلان دی د سوال مخالفین له خوا چې هر شپه ګواکې دوی یا درې امنیت تر سره کړي له خو د دې تیر شپې را په دې خاطر د مده څخه راپور نه لري تر لاسه شوی
مجيب حبيب زاي مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاګردان بناین د کونړ ولایت څخه دغه د صلح او اوربند سهار دی خو د ټول افغانانو باندې د ځایم د فارم په شان د من په هواد کې اوربند شي دا چې د دې ورځې په ارمان زه په خپل شخصا ناستې مې او ګوته په شمارې مې او دا مې په زړه کې ډېر ارمان دی زما په هېواد کښې د خدای ربالعزت امن او صلح راولي نور دې دا ورځې زموږ د هېواد نه د تل لپاره دا د جنګ سره دی زموږ د هېواد نه راټوله کېږي زما په مخالفي نورونو باندې هغه کو طالبان ورونه دي او که هغه د داعش ورونه دي هغه کو د دولت ورونه مې دي ټیل غاړو باندې په ټوله مې غږ دی یو معلول او د یو نابینا په صفت باندې
خوشحالی
طالبان خوشحالیم اللہ دکلی چدا اور بند دائمی سولی تالار ہوا رکھتی مونگ افغانان لجنگ جنگ بستے نور سولا وارو
حسیب نورزیم د فرا ولایت بسو د سوالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ژغ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیره نږدې سره د تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړی چې موږ د یو تلپاتې او با عزت صلح خوندان شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
کابل پرسپانو هم نن د پام وړ تاوتریخوالی د کمیدو مسله څېړلې ده دغو چاپی خبرونو ته فیروزه عزیزی کتنه کوي
منی ارمان او رسپانې په خپل سرمقالې ته د هیلو لاره پرانستل سوه عنوان ورکړی او لیکلی دی چې د طالبانو له لورې د یوې اونۍ د تاوتریخوالي کمښت د افغانستان جګړې پای ته هیلې راپارولې دي د سرمقالې لیکوال لیکلي له دې اوو ورځو وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کیږي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي لیکوال لیکلي سره له دې چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني مذاکرات کیږي خو لا هم طالبانو نه ده منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل سوی چې تر دې دمه د خلکو له لورې د طالبانو د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نه سي د لیکوال په باور که چیرې له دغې ډلې سره د مذاکرې پلاوی ټول ګډونه وي بین الافغاني مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بلاخره به په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سي دنیا ورځپاڼې بیا د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی تازه خبرې سوی مقالې هغه نقل قول په سرلیک کې راوستی چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي د دغې ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي چې طالبان هم لیواله دي په افغانستان کې جګړه ختمه او با ثبات هیواد ته زمینه برابره سي د حقانی شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستیال سراج الدین حقانی تازه نیویارک ټایمز او ورځپاڼې ته خپل لومړنۍ مقاله کې لیکلي او ویلي دي پکې چې موږ مخکې هم د بهرنیانو له لاسوهنو په کافي اندازه ځورېدل یو موږ له افغانانو سره د سولې په اړه ټول اقدامات ترسره کوو تر څو ډاډه سو په نوي افغانستان کې به نوی افغانستان باید د ثبات کور وګرځي تر څو هیڅوک په دې خاوره کې ځان نامسونه احساس نکړي البته د یادونې وړ ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خپرولو له امله په نیویارک ټایمز ورځپاڼې له دې امله